چې هغه همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خندونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت کوي او کوشش کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث ولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دی په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړي کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه، چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، همچنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستره فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي کې تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم سوال وستله، میرمن اسما طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په حقله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې لوست، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انزور یعنی څه او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي د دغه لوست څخه ګټه واخلي او هغه لښونه چې دلته ورڅخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شي دی؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لزست فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لڅ ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دي. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لا شو فکر کوي، شي احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي د خپل بدن په حقله یا هم د خپل احساساتو د خپل بدن په حقله غلط فکرونه او یا هم بیځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي نو دا بیا د بدن منفي انزور دی. ځینې بیا بې طرفه وي، خپل د بدن په حقله یا خپل د بدن د انزور په حقله هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حقله هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکي شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکي جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دی، یعنی په کل کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په هکله لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډوله دی، یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي، مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري هغه د درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی، د بدن د انزور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفی دی چې وکاس خپل بدن ته په منفی سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړه څخه دی خوشاله نه، مثلا ورشته می داسې دی یا مخ می داسې دی سترګې می داسې دی. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفی سترګه ګوري هغه منفی بدن انزور دی چې وکاس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقت څخه، خپل د وزن څخه یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیا څخه دی ناخوښ وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته یا دغه ډول افکارو ته، دا ډول منفي احساساتو ته بیا منفي بدن انزور وایي. موږ ویل چې په دوه ډوله دی، یو مثبت بدن انزور بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه. نو که چیرې تاسې د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه یا د خپل فزیکي ځانګړتیاو څخه ناراضه یاست، خوښ نه یاست ورڅخه، دا ستاسې منفي افکار دي، ستاسو د بدن په هکله ستاسو منفي احساسات دي او ستاسې منفي انګیرنې دي. رزو مثال ته، مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انزورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انزورونه ویني، ځینې چیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده، مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کی یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حقله اندیشنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي، خپل احساس ورسخه خپل د بدن په حق لاغه کوم رضایت د مخکې د لودي د مخکې د لودي هغه د لاس ور کوي، ناراضه کیږي ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دا کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي. که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د رضایت په زیات سي، خپل ځان په ټولنه کې نش کار کوي، د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي ځکه د خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایسته نه لري یا شایسته نه د خپل هغه کمزوري په دې نوري هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای خپل ځان یا خپل د بدن انزور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي، خپل ځان ته وایي چې د هغه بدن انعطاف منونکی دی، د هغه بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هم هغه سي منی او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډ زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه وندې، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې، د بدن د انزور په چرندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي، چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز. رزو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته، څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو، یا هم د کوم فکرونه، هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کړو. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست. هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا، هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي، تاسې په هماغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ. خپل ځان ومني، ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او ستاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی. په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي. تاسې کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني، هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې ستا د هغه قدر وکړئ او په ټیټه سترګه یا په مورته ګور یا کم ارزښت مورته ورکوئ. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي. تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انسټاګرام او ټیک ټاک کې وینئ، کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ. یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو وینئ، ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه یې نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي. یا هم کوشش مه کوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو د هغو سره پرتله کړئ. یا مثلا خپل ژوند کې خپل ملګري، دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ. نو دغه پرتله کول پریږدي، ځان ومني او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمن عادتونه خپل کړي. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړي چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري. مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړي. سره له دې چې ورزش ستاسو بدن ته ګټه لري، ستاسو په ذهني ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړي، خوراک وکړئ، ښه تغذیه وکړئ او مثبت فکرونه یا هم د مثبتو فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي. خپل په حق له مثبتې خبرې وکړئ. د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکړئ چې مثبتې جملې وکاروئ، مثبت فکرونه وکړئ. او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انځور مثبت وساتي او ستاسو افکار او احساسات به ستاسو د بدن په حق له مثبت اوسي. تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري. کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري. پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انځور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له د احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان نه مني، خپل ځان ته ارزښت ور نه کی، د ځان په حق له د ناراضیتی احساس وکي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي. دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دوی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسي کولای. پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي او دوی نسي کولای چې ځان به مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکړي، ځکه دی د کموالي احساس کوي. دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي. چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی بیا ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسي. دوی چې کله ځان دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو. او دغه پایله چې بیا کله منفي اوسي، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي یا هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه اوسي، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انزور لري یا هم د مثبت بدن انزور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني او خپل د ځانګړونو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکي ځکه چې خلک په ډېر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره ښه اړیکه جوړه کړي. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دغه کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکړي او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي. نو ځکه د بدن انځور دا چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په هکله څه ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیزه لري او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیزه ولري. د بدن انځور اخیزي ترازو د بدن انځور به کولای سي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیزه وکړي. کچیرې زموږ دغه د بدن انځور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات زموږ د بدن په حق له کچیرې زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي، نو دا د ځان باور راکموي، خفګان زیاتوي او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي. ځکه موږ خپل باور د لاسه ورکو، خپل ځان ډیر کم احساسو تر څنګ ځینې نور ستونزې هم رامنځته کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیاو سره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په هکله فکر وکړئ، هغه مثبتې ځانګړتیاوې چې ستاسو په بدن کې ستاسو د هغه په هکله فکر وکړئ. مثلا که چیرې هغه ستاسو د ورشتانو رنگ وي، ستاسو فزیکي وړتیاوې، هر څه چې وي، وروسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ، وروسته دغه ځانګړتیاوې تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ. او که چیرې غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو لپاره دلچسپ اوسي، په زړه پورې اوسي، تاسو خپل دغه ځانګړتیاوې که چیرې امکان وي تاسو انځور کې رسم کړئ. دغه ځانګړتیاوې چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې، بیا هغه احساسات چې تاسو د دغه ځانګړتیاو په حق لري، تاسو هغه احساسات، هغه افکار چې ورسته تاسو ترې پیدا کیږي، هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځانګړتیاوې وپیژنئ او د هغه په کله تاسو احساسات ښه شي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای او احترامات مومنه قدر منو درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس پم درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برته روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبم پتن وي درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنه په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق ته به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځی لوست کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمنه اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځلی بیا هم همدغه سیده یو افغاني زړوري قهرمانې میرمنې اړوند معلومات ولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو یو ځلی بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ دا نوټه حساب ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوس پښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوس پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک و، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوې سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ ایښودونکی دی چې په کې اتلس ښځې له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ ایښودونکی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده، کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسونل لري چې دغه 25 پرسونل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی نوموړي د ښځو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي له لارې مهم ګامونه پورته کړي دي میرمن رویا محبوب یو له هغو ښځینه افغان میرمنو له جوړو څخه وه کوم چې د افغانو میرمنو د توانمن سازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړي دي او د هغوی سره همکاري کړې ده د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نه ورکول کېده خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لرلوده یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي په خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړ او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت لودي ښځې هیڅ وخت هم نسی کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري خپل استعداد او خپل لیاقت لري وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان سره جوړ کړي او د نور افغان مېرمنو لپاره نوې لارې پرانستلې مهمه لاسترولنی او پروژې درنو سکونکو وسام د لوست په برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمه لاسترولنی او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسترولنی ترې لاسترولې دي نو درنو سکونکو هله مندم چې تاسو ټول اورته متوجه اوسئ او هم دغه لاسترولنی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لاسترولنی له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابر ول وي یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټي شبکه د لاري څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي د شوزو لپاره د وومنز ان ایکس پلیټفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر وي یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغان شوزو لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره یو پلیټفارم جوړ کړی چې په دې پلیټفارم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی وي یعنی دا پلیټفارم داسې پلیټفارم و چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړي وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې په خپل ځان کې لري کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاله څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې ترلاسه کړي هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه وایي چې د چي د افغان شوز لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن کم کړ یعنی په بخښنه وختونه کې د سوي چې کار کول او زده کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته ور وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوټولو لپاره فرصتونه برابرول هم چې د میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته رنوټولو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزنه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورته وي کوم استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خلکو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د ښځو لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایز د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوي دي. یعنی میرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې څېره ده، بلکې د دې تر څنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقیقي ټولې هڅې پیژندل شوي دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوی دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالیتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنی دا د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د ښځینه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د ښځینه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د ښځو د رهبرۍ لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو ښځینه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان ښځو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان ښځو د رهبرۍ سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي ترڅو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. د ښځو سره مرسته کوي چې خپلې نظریې په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو ښځو سره مرسته کوي کومې ښځې چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي ترڅو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګري باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولی شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو ښځو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګریزو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو، کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجینرو په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی میرمن رویا محبوب همیشه انجینرو هڅون دي، هغوی یې تشویق کولی ترڅو دغه افغان انجینرو په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی ترڅو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنۍ ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک ښار کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي ترڅو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی میرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دي، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دي، هغه هیڅکله هم نسټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نورې نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی میرمن رویا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان میرمن استعداد لري او هر افغان میرمن کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس مرسته ستاسو د نن ورځې لوس خدای وکړي. تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړئ او پوسی وی اس میرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغو دوه دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به یې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې رویا محبوب دغه کومه ټکنالوژي چې په برخه کې چې د کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسولي دي او کوم کارونه یې ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب به په خپلو کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی میرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی، د دې څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدلاست چې میرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. واقعیا هم میرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله من دیم چې راسه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان. شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کوي. هیله مې ومني درنو څه کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغ لاست وایم. نن ورځ بیا هم د وینبي او پزره پوری موضوع سره ستاسو رانه حضور ته حاضر سوي په دې هیله چې د لوست سره خلنې شي به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو دا احساس رامنځته کړو او زموږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دي، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکي لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو، د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتلو باندې، خپل محدودیت تونه او ځنګړتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په هکله تاسو فکر وکړئ. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپلې کمزوري منئ پرته له دې چې هغه کمزوري چې ستاسو وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منئ پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په څه ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولي یا مختلف یا بېلابېل وشکاري. خپلې تېروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپلې تېروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپلې تېروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپله د مینې او د تعلق وړیا پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانۍ تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومنئ چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک ستاسو نیمګړتیاوې وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومنئ. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنا چې تاسې د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقیقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. نن پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسېدو لپاره تاسې هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنا چې تاسې خپل ځان بې له کوم قید او شرط څخه تاسې خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسې وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاوو یا د چا د وړتیاوو تقلید وکړئ. هغه ډول چې تاسې یاست خپل ځان هماغسې ومنئ، هماغه ډول سره مینه وکړئ پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شیان چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسې خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسې خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې دپاره پرتله نه کول لپاره یو تر ټولو ګړندۍ لاره ده چې تاسې یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراضه احساس کړئ. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته ستاسې په وجود کې د نارضایتي د ناخوشۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یوه ډېره هغه ګړندۍ لاره ده چې تاسې ته د ناخوشۍ او نارضایتۍ احساس درکوي. که چیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسې په وجود کې وي چې ستاسې په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسې د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسې پرتله کوئ، هر څومره چې تاسې ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسې بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسې خپل ځان د نورو سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسې خپل ځان د نورو سره پرتله کړئ، تاسې په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسې کافي نه یاست. تاسې خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسې کمزوری یاست. تاسې پر نورو باندې تکیه کوئ تر څو په خپل ځان باندې باور زیات کړئ او خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، چې دا به یوازې بې امنیتۍ ته وده ورکوي، یوازې تاسې خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي، او پر ځای تاسې د دې پر ځای چې تاسې د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، د هغه پر ځای په خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسې تمرکز وکړئ. خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسې لري هغه ولمانځئ، په کوم لاره چې تاسې روان یاست پر هماغه لاره باندې ولاړ شئ. دوهمه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان لکه چې اوس یاست هماغه سی ومنئ. د مناسبه شیبه دا یوه کلمه ده. تاسې د دغه مناسبې شیبې د انتظار کولو مخه ونیسئ تر څو خپل ځان ومني. تاسې دې ته انتظار مه کوئ چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط یا یو ښه وخت به رامنځته شي. دې ته هیڅکله انتظار مه کوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوریو، د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسې لري، د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل هم د نن شروع کی، نه په راتلونکي کې. یعنی مناسبې شیبې ته راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ. خپل ځان هم د اوس څه ډول چې یاست هماغه سی ومني، او راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ چې په راتلونکي کې که چیرته داسې یو شخصیت سوم د پلان کې پر کم، که چیرته دا خصوصیت مې پیدا کړې، دا ځانګړتیا مې پیدا کړې، دا هغه مهال به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس تاسې خپل ځان هم دانن ومنئ، د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسې فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشحاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، که چیرې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سوم، تاسې هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، دا جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ چې و تاسو کولای شئ پراتلونکي پرمختګ وکړئ. تاسو کولای شئ پرمختګ پراتلونکي خپل ځان خوشاله وساتي، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومني. د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکړئ چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړئ، او هغه څه چې لري تاسې د هغه څخه ګټه واخلئ. د دې ترڅنګ تاسې د تیر وخت څخه لاس واخلئ، خپل ځان وبخښئ. که چیرې تاسې په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسې نسئ کولای چې هغه مخکې تیر سوی وخت تاسې بیا راوګرځوئ یا هغه اصلاح کوئ. مه پرېږدئ چې هغه تېروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي، نو کوشش وکړئ چې تېروتنو په هکله تاسې فکر وکړئ ونه کړئ او د تېر وخت څخه تاسې لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسې خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسې شکر گزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکي سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکي سته، تاسې د دواړو لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسې یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل بیا کولی سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریاو لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو دپاره. یعنی د بریا ته د رسېدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسي، نه پر هغه چلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکر گزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای سي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کېږي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپېژنئ او خپل ځان څه ډول چې دی همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څېر باندې دا زده کړې کړې دي چې که چیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې که چیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومانو په څېر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه بیا کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کړي. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپېژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټې لري؟ تر هر څه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولی سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوئ. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسې په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ. په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسې لري. مثلا کېدای سي دا ستاسې فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسې ښایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسې کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لرئ دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په هکله تاسې مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسې رسم کړئ. په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسې مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې سي، او که چیرې تاسو نسوی کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سئ د خپل خوشي یو انځور تاسې وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسې خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسې د ځان په هکله ښه احساسات لرئ که نه لرئ، آیا تاسې خپل ارزښت درک کړی دی که نه دی. یعنې په لومړی قدم کې تاسې خپل ځنګړتیاوې لیکي ورسته د همغه ځنګړتیاو په حق له مثبت جملې کاروي او ورسته هڅه وکړي چې دغه ځنګړتیاوې یا دغه مثبت ځنګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاثیر رسم کړي یا ښکاره کړي او ورسته کله چې دا کارونه مسرته ورسول خپل احساسات په هغه په حق له ولیکي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.